السلام علیکم په افغانستان کې د ماسپښین دو بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه د ځوان فکر اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې خو پیل دې سات په خبرونو کو د افغانستان له شمال ختیځ څخه د یوې نسبتا درنې زلزلې خبرونه را رسېدلي. د جرمني د جیولوژیکي علومو د مرکز جی اف زد د خبر له مخې دا زلزله د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په سرحد کې شوې او قدرت یې د ریختر په کچه 15.3 درجې و خو دقیق ځای نه دی ښودل شوی. د جی اف زد د معلوماتو له مخې د دې زلزلې مرکز د ځمکې په 109 کیلومتره ژور انتل کې و. په عین حال کې د امریکا د جیولوژي ادارې د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 4.9 درجې خودلې او ویلي چې مرکز د بدخشان ولایت په اشکاشم ولسوالۍ کې و. د زلزلې د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د یکشنبې په ورځ هم له همدې سیمې څخه د 4.1 درجې زلزلې خبر راورسه چې انساني تلفات نه درلودل. د متحده عربي اماراتو هوایي شرکت فلای دوبۍ نن چهارشنبه کابل ته د خپلو الوتنو لړۍ بیا پیل کړه. فلای دوبۍ د اکتوبر په 12مه په خپله ویبپاڼه کې په یوه اعلامیه کې ویلي و چې کابل ته خپلې الوتنې به د روان میلادي کال د نومبر میاشتې له 15مې بیرته پیل کړي او په ورځ کې دوه الوتنې به د دوبۍ د نړیوال هوایي ډګر له دوهم ترمینل څخه ترسره کیږي. د افغانستان ملي راډیو تلویزیون چې د طالبانو چارواکي اداره کوي نن په خپله ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې کابل ته د فلای دوبۍ د الوتنو د بیا پیل دو خبر ورکړی دی. د 2023 کال د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته فلای دوبۍ هم لکه د نورو نړیوالو هوایي شرکتونو په څیر افغانستان ته خپلې الوتنې درولې وې. پر طالبانو د نړیوالو بندیزونو تر څنګ له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو په مهال د کابل د نړیوال هوایي ډګر د رادار سیستم په ګډون د دې هوایي ډګر ډېرو ته سخت ډېر زیان رسېدلی و چې هغه د امنیتي مسایلو تر څنګ دې هوایي ډګر ته د نړیوالو الوتنو د بیا پیلېدو په وړاندې یو عمده خنډ بلل کېږي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې وچکالي د هغو میلیونونو بزګرانو لپاره چې د عاید بله سرچینه نه لري یو ناورین رامنځته کړی دی. د دې پروګرام د افغانستان څانګې نن په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د ناصر په نوم د بادغیس ولایت د یو بزګر ویډیو هم خپره کړې چې پکې دی په سیمه کې د وچکالۍ د ناوړه پایلو خبره کوي. نوموړی وایي لکه چې تاسو یې هم وینئ دلته وچکالي ده. پر ځمکو مو کښ کړی و خو حاصل یې نه دی ورکړی. اوس مو پسونه پکې څري. دغه وضعیت موږ مجبوره کړي و چې خپل کور پرېږدو او د غریبۍ لپاره ایران یا یو بل ځای ته لاړ شو ځکه بل عاید نه لرو. د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا بادغیس د افغانستان یو له هغو ولایتونو دی چې تر ټولو زیات وچکالۍ ځپلی دی. د پاملرنې نړیوال مؤسسې د سنبلې په میاشت کې د یوې سروې نتیجه خپره کړې او ویلي و چې د افغانستان د 80% وګړو میاشتنی عاید کم شوی چې یو لامل هم په دې هیواد کې پرلپسې وچکالۍ ښودل شوی وي. امریکا او بریتانیا پرون د حماس پر افراطي ډلې د بندیزونو یو بل پړاو اعلان کړ. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یو تروریستي ډلې په توګه پیژني. د دې بندیزونو هدف چې پر اسرائیل د حماس ډلې د اکتوبر د 8 نیټې د برید له کبله لګېدلې دا دی چې د دې ډلې د تمویل لارې پرې کړي. په دې بندیزونو کې د حماس مهم مشران او په لبنان کې دیره د نبیل چومان صرافي په نښه شوي دي. دا شرکت د شوې ادا له مخې حماس ته د دې ډلې له لوی ملاتړي ایران څخه د پیسو د تمویل په چاره کې مرسته کوي. تېره میاشت متحدو ایالتونو اعلان وکړ چې غواړي د حماس د مالي سیستم د له منځه وړلو لپاره یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي. د کرکټ په نړیوال جام کې نن کوربه هیواد هند له نیوزیلند سره نیمه پای لوبه پیل کړې. دغه لوبه د ممبئی په ونکډي سټډیوم کې ترسره کیږي. هند پچه ګټلې او توپوهنه غوره کړې ده. هند تر اوسه د یو لوبغاړي په سوځېدو په 14 اور کې 108 منډې کړې دي. د هند کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال جام کې د ګروپي دور ټول نه لوبې ګټلې او تر دې دمه د جدول په سر کې دی. نیوزیلند بیا له 9 لوبو 15 ګټلې او د څلورم ټیم په توګه نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړې ده. بل نیمه پای لوبه د راتلونکي پنشنبه په ورځ د استرالیا او وبخې سبا د استرالیا او جنوبي افریقا ترمنځ پلان شوی ده.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
السلام علیکم. د ازادي راډیو د ځوان فکر د خبرونه تمو زنوریاس نوري هرکلای کوم. نن په خبرونه کې په دې خبرې کې و چې هغه افغان ځوانان چې کلونه کلونه یې له هېواده بهر ژوند او زده کړې یا کار کړی او اوس بېرته خپل هېواد ته په خپله خوښه یا په زور ستنول کېږي، پر افغانستان واکمنو شرایطو ته په پام ورته څومره امکانات برابر دي؟ د 2021 کال دوبی رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، په ټولنیز، سیاسي او اقتصادي ژوند کې راغلو بدلونونو د ځوانانو لپاره د ډېرو هغو فعالیتونو کړی هم انتګه کړی چې په دې جمهوري نظام کې له کوم خنډ پرته ترسره کول. همدارنګه دا ځوانان داسې مهال افغانستان ته راستنېږي چې په دې وروستیو کې په دې هېواد کې بې وزلي، اقتصادي، ټولنیزو او سیاسي ستونزو ډېری افغان ځوانان مجبوره کړي چې له هېواده ووزي. د واکمنو طالبانو لخوا په تېره پر نجونو او ښځو د زده کړې او کار او نورو برخو کې لګول شوي محدودیتونه هم د دې یو بل مهم لامل بلل کېږي چې ځوانان خپل هېواد پرېږدي او د ښه ژوند په هیله لویدیځو هېوادونو ته د تلو لار غوره کړي. تاسو په تېره چې نوي افغانستان ته ستانه شوي یاست، څه فکر کوئ؟ آیا د زده کړې، کار او نورو برخو کې هغه امکانات مو چې په کډوالۍ کې درلودل لرئ؟ د اړوند نورې پوښتنې کولی شئ چې را سره مطرح کړئ. البته د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کولی شئ چې په دې اړه پیغامونه راته پرېږدئ. د خبرونې په جریان کې ستاسو پیغامونه لولو او که د پوښتنو په بڼه هم مطرح شوي وي له خپلو میلمنو سره مطرح کولی شو. د خبرونې ته مو یو شمېر میلمانه هم رابللی دي. په پاکستان کې میشته ډیوه امرخیل، دغه راز سفیر احمد خان چې نوې له پاکستان افغانستان ته ستون شوی هم زموږ میلمه دی، او یو شمېر نور میلمنو سره هم غږېدلی وو. د خبرونې په جریان کې ورسره تماس ونیسو، خو زموږ تخنیکي همکار وایي چې سفیر احمد خان او د غلاس په پاکستان کې میشته دی و امرخیل دواړه د ټلیفون لارې سره وصل دي. دواړو میلمنو ته اوس ښه راغلاست وایو. لومړی به سفیر احمد خان، تاسو ته در شو چې نوی له پاکستان نه بیرته افغانستان ته ستانه شوي یاست. راته ووایه چې څومره وخت کېږي چې بیرته افغانستان ته راغلي یاست، او په پاکستان کې مو څه کول او کوم ځای کې اوسېدلی؟
سلامونه په لومړي قدم کې مرسته تاسو ته او د خبرونې ټولو مینهوالو او اوریدونکو ته. د پوښتنو په جواب کې به نورې صدا چې ما تقریبا زمونږ یو میاشت په کم یو میاشت کېږي چې د پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي وو، او هغلته چې زمونږ همدغه کاروبارونه نو د غریبۍ ژوند دی، او هغه ژوند چېرته مونږ همدغه د کراچۍ کار مو کوو او کراچۍ وانیم کوله، بغې باندې بیا فروټ او یا کله سبزی نو واری سره کارونه چې کوم کار مونږ ته ختمه مې دغه کار به مونږ کوو، او په هر مطلب چې تبان یو میاشت کم یو میاشت کېږي چې مونږ خپل هیواد ته ستانه شي.
په کوم سیمه کې مو دغه کاروبار مخ ته وړ؟ په خبر کې او که په بل ښار کې؟
دا په سپیر زیات د افغانستان زیات خلک مو سره بلد دي، بوت بازار په نامه باندې چې ته زیات شمیر افغانانو سیږي، په هغه کې مونږ خپل کار ته ادامه ورکړو.
په خپل خوا خره غلی افغانستان ته، او که مخله دي چې پاکستانی چارواکي د بی اسناد افغان کډوالو د استلو د پزورې استلو بهیر پایل کړی، خپل مو دا غوړ وبلل چې راشي خپل وطن ته؟
او بالکل، ځکه چې کله دي هغه اعلان وکړ چې د دې په لومړي مطلب کم یې اسناد او نه اسناد نه لري چې حاضر نه دي، نو موږ هم هڅه ولاغاتو چې په موږ نه لري خبر پخلا پارا مزا کسان آرامی نہ فکر کو شمول زیاد دا سے وطنوال و هیواد والو چې هغه هم وخت چې په آرام فضا کې وځي، په تورخم کې هم دا سي زیات رش او بیروبار زیات وو، نو بیا هم د وسنی حالات له وسه څونه بیروبار د دغه حالات نه موږ مطلب یو څه خره وته، ځکه هغه وخت دونه رش نه ولته په وسنی وخت کې، ځکه ته پسې جبر او زور هم دی ځینې هیوادوال په خپل خو خره وځي، ځینې بیا په زور راوځي، ځکه کوم تاریخ چې دوی ورکوي هغه تاریخ پوره شوی دی او څه پې وروسته هم دی.
بلې، مننه. نورې پوښتنې به هم وروسته وکړو. پاکستان کې میشته ډیوه امرخیل، آغلی امرخیل تاسو تر اوسه په پاکستان کې ګمانم اوسئ؟
سلامونه. سلامونه تاسو ته او قدرمنو اوریدونکو ته. بالکل، زه اوس مهال هم پاکستان کې ژوند کوم.
یعنی قانوني اسناد لري او که نه؟
هو، زمونږ خو په پیسې باندې منګل ته راغلی یو، نو داسې نور کډوالو په شان باندې چې هغوی دلته پی آر کارتونه، نور د مهاجرت کارتونه لري، هغه کارتونه منګ نه لرو، یا واز منګ ویزی دی بس
بل. تاسو ګمانم چې هلته ځینې بوختیاوې هم لري د سوداګرۍ په برخه کې کړل کړه نه واچوي چې پوسو څه کوي هلته
اوس مهال چې زه دلته راغلی ما په افغانستان کې هم البته د ټولنیزو فعالیتونو تر څنګ ما د ښځو د حقونو په برخه کې فعالیتونه کول وروسته د جمهوریت لړنګېدو هم نو بیا د ځینو ستونزو په اساس زه کډواله شوم دلته پاکستان ته اسلام آباد ته نو دلته زه اوس یوازې دغه د افغاني جامو په برخه کې زه کار کوم چې زه اوس مهال په خپل کور کې افغاني جامې زه جوړوم او آنلاین دوندې زه پوشاک لرم
د ښځو جامې او کدی نارینه و هم
نه اوس یوازې د ښځو جامې دي دغه افغاني جامې دي چې موږ په درې برخو کې کار کوو البته اگر افغاني رسمي او همداسې محفلي جامو په برخه کې
د کاروبار کې نور هزیام تاسو سره کار کوي او کوي واځي تاسو مخته وړي
اوس مهال خو سره سوکشتنه صرف یوازې زما او زما یو بل خو ته چې هغه په کابل کې د طب محصله و چې بدبختانه د بهنتون هم بند شو نو منګه دل تراغلو هغه هم ما سره راغله د اوس مهال زه واغی چې دا کار په مخ وړو نو ورسته ان شاء الله چې که کار زموږ پرمختګ وکړي دا امید لرم یا زه دا هیله لرم چې په دې کار کې له ما سره نو انجونې یا نور میرمنې هم چې له افغانستان نه راکډوالې شوې دي دلته وکولی شي چې دوی لپاره هم یو د کار زمینه برابره شي او ما سره برخه واخلي
تاسو ویلې چې خور مو هم دغه کار در سره کوي چې په افغانستان کې د طب محصله و د کوم کال محصله و
ته د طب محصله و البته څلورم سنف پورې غلطه زده کړې وکړلې بیا وروسته لغې نه چې پانتون بند شو نو دې په څلورم سنف کې درسونه پاتې شول
وروسته بیا هم در سره وغږیږو که مو خور نږدې وي دلته او کولی شوی یا غوښتې وي کولی شي چې ورسره وغږیږو همدې طریقې نه یا همدغه چې اوس موږ تاسو خبرې سره کوو تاسو ته به بیرته در وګرځو دغه راز عرفان دانش هم د تلیفون له لارې راسره وصل شوی دی په پاکستان کې محصل و نوی افغانستان ته ستون شوی دانش صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست وایو راته ووایئ چې څومره وخت کېږي چې راغلي وی افغانستان ته او په پاکستان کې مو څه زده کړې کولې
مننه لومړی خاص ته سلام چې روغ جوړ بستی بعد هغې نه نو دغه شل یا پنځلس شل ورځې کېږي چې موږ راغلي وو د پاکستان څخه او زده کړې مالته د نو دوه سمستره مې خلاص شوي او درېیم سمستر شروع و چې نو دغه کار یې رابار شولې د همغې د وجې نه نو هغه تعلیم هم په نیمه کې پاتې شو نو فعلا افغانستان ته راغلی وو په ننګرهار کې خصوصي کوم نو ننګرهار ته مخول ځای دی مونته راغلی یم خیر
په کومه برخه کې مو زده کړې کولې
اقتصاد کې څنګه وله
اقتصاد بانکداري
هو بانکداري
خدیخه دغه اوس چې تاسو راغلی وی داخل د افغانستان ته په کوم ځکه مونږ په یګم اړولې دي او خپل د زده کړو د دوام لپاره مو څه منډه تر لیکړې دي د طالبانو چارواکو ویلي چې هغه افغان محصلین چې له بهر راځي افغانستان ته د هغوی هغه د زده کړو اسناد ته په پام سره دوی ته د زده کړو د دوام زمینه برابروي او استادانو ته هم چې په بهر کې په پوهنتونونو کې زده کړې کوي د علمي سویو ته په پام سره اسنادونه څېړل کېږي او د زده کړې یا تدریس زمینه به ورته برابرېږي څه مو اورېدلې دي خپله مو هم کوم داسې هڅه کړې ده چې خپلو هغه ته زده کړو ته دوام ورکوي
نه تر اوسه پورې خو یو کوچنی وي په دې خاطر باندې کنه نو بل وخت هم ډېر کم کېږي نو دې موضوع ته لس پورې سوچ فکر کړی نه ده نو موږ دغه ځای هم نه وایي بل د ژوند برابرو پاره په هغه باندې ځکه چې ژوند برابر نه وي کارګسم نه وي نو هغه پانتون او یا مثال تعلیم اندام نه کېږي نو بل وخت هم کم کېږي نو نګور ان شاء الله دا سوچ فکر کې خو چې موږ څنګه مثال خپل زمينه برابر کړو د تعلیم نو د طالبانو چارواکو نه مستحیل لرو دا غوښتل به مطمئن بس دا چې څو سره کېږي نه زموږ په اړه کې خو دا څنګه د عمر وخت مثال ته چې مثال یو کال مثال موږ دلته زده کړې وکړلې څه کوي چې هغه کال موږ حسابي یا مثال لري نه غیر موږ بیرته بیا د سنه زده کړې وکړو نو په دغه ارتباط باندې موږ بیا وروسته خبرې کوو نو خو نه وی راغلي نو په دې خبرې باندې هغه حسم لا کړې ده
بله بله اتمن سره خبرې کوو خو راشه دي خبرې ته استاد راغلی وی افغانستان ته دلته مو شرایط څه ډول پیدا کړل هغه امکانات چې تاسو ولته درلودل په پاکستان کې څومره هغه امکانات دلته تشته په دغه لنډه موده کې چې تاسو دغه وضعیت څېړلې دی او هغه چې اوس تاسو نه لري کوم مهم امکانات تاسو نه لري چې تاسو درلودل
الله خو څه چې څنګه خپل دکانداري ولا نو کار روان ګلون او هغه بس د موټرو مثالی توب یې کوو نو هغه هم بس هلته کار روانو نو او دلته چې دی بیا بدلته خو نوي راغلي وو تر اوسه پورې نه کوم کار شته نه هم کومه لار
مخپله
دوکانداري م کول هغې سره
دواړو طرف رسیدګي مو کولی شوی نور
دلته بیا دا خبر دی مثال چې یو خو یعنی د طالبانو څخه دغه مثال غوښتنه لرو چې باید په داسې یو وضعیت باندې مثال د نوي د کډوالو سره مثال دا خبر مې مثال چې تاسو یا غوسه یا په دکې مثال څنګه راځي د پوښتنې نه ځکه موږ په لاره کې مثال د زیاتره وځي کې مثال به وبدېدلو کنه مثال پوښتنې درته کنه کوم کوم جنرال کوم جنرال نه لري نو په دغه اساس باندې که چېرته مثال و سره د نشي چې هغه افغانان چې د پاکستان څخه راغلي په خپل لاټګ باندې مثال په پښیمانه شي مثال دی وزورول شي د مثال د یو چا بل چانو به کې خلل شي خو دغه مثال وزیر په اړه کې دغه باره کې دوی سوچ وکړو کې بل د خلکو د کاروبار وزه خپل راغلی منو دغه شل شپې مثال کې چې زمونږ راغلی باندې سوچ وکړو کې چې څه وکړو مال دلته خو هیڅ څخه به هیڅ لکه د یوړون غونې لار نه ورکه نو چې لار به څنګه پیدا کوم دلته کاروبار جوړول د خلکو سره شناخت پیدا کول نو دا ډیره مشکله ده چې د حکومت رقم د زمې سره خپل دوکانداري د دې لپاره ځای پیدا کول لپاره لار چاره بل پیسې بندولم دا هم په دې کې یو غټ زړه غونې مثال چې څوک نه پیژني یو څوک نه یو لار تک لار نه نو نه یو ول چې مثال شپږ کال کېده یا مثال تک کال کېده هغه کوم لار د دندان پیدا کړو ملګری وونډي ورانو ځای پیژنده خلک پیژنده یو لکه کور کلی خلک د خپل ځغنا اعظم خاطره بسوره دلته اوس نه یو مثال خلک نه پیژنو بلې خلک باندې مشکلات شته دي زیاته
بله مننه دانش صاحب د ورسره به هم درس خبرې سره وکړو سفیر احمد خان تاسو د دانش صاحب څرګندونه واورید هلته ځینې امکانات چې اوس نشته دلته په افغانستان کې تاسو هم چې نوی بیرته افغانستان ته راستانه شوی یاست هلته مو کاروبار کاوه له هغه کاروبار راضي وای ژوند مو چلیده
د دانش صاحب د خبرو په تایید باندې لکه څنګه چې هغه ته کوم څه ولتونه او د کاروبار کوم سیستم برابرو هغه د تترو سپورې مونږ ځان ته هغه نه بنا یار کړي ځکه دې دي چې موږ تر څو ځان ته شناخت پیدا کړو خلک پیژنو خلک دې پیژنو یا د کاروبار کوم لارې چارې دې هغه ځان ته پیدا کړو بیا په انویسټمنټ کې موږ کوو دا مې څو وخت لګیږي ځکه هغه کوم اکمارات انسانات چې حالت ول کوم چې ولته چې حالت ول یا دغه کوم هغه سیستم تر چې موږ بلدو هغه د دې سیستم سره څه فرق کوي دا موږ منو ولې چې موږ خپل لا هدف کوي ولې دا موږ غلم رچار موږ ته لا پېږي تر څو موږ یو کول شي چې خپل هغه کم امکانات چې د دې هغه نه په پوره پوره ګټه واخلو مطلب دا هغه امکانات او د دې امکانات سره څه فرق کوي ځکه شناخت نه لرو هغه په شناخت سره د کار نه دی څو برابر هغه ته برابر وځي نو دا یو وخت نیسي
بله حتما محیط بدل شوی او نه پوهیږم چې تاسو څومره وخت له افغانستان بهر هلته جون کړی په پاکستان کې په پیښور کې
تقریبا منګل تا تاسو نو کله چې جون کړی دا
ښه ډیر ښه اغل امر خیل تاسو ته بدر شو تاسو په مخکې په څرګندونو کې ویل چې ټولنیز چارو تر څنګ چې تاسو فعال وي اوس په خپله د افغاني جامعې ګنډي او تاسو سره خور هم کار کوي د طب محصله وه څومره ناهیله شوې ده چې څلورم صنف پورې د طب زده کړې وکړلې او هغه یې نیمه پرېښودې او پاکستان ته لاړه او آیا هلته هڅه وکړه که په خپله وي او خبرې کولی شي خو ډېر ښه که همدا اوس چې زموږ خبرونه اوري چې ټول پوه شي چې پاکستان ته ډېر کسان هم د دې لپاره تللي وو چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي په تېره بیا نجونې چې په افغانستان کې له منځنیو ثانوي او له پوهنتوني زده کړو راګرځول شوي دي
بالکل اوس خو اوس مهال خو به ونه شي کولای انشاءالله په راتلونکو خبرونه کې به تاسو ګډون کوي نو بالکل دې لپاره ډېره زیاته سخته وه چې دا راغله او درسونه هلته پاتې شول ځکه چې دې ډېر زحمت ایستې او په دې خو موږ سره ټول پیګو چې تب برخه ډېره سخته ده یعنی درسونه ډېر زیات سخت دي او ډېر زحمت پکار ده د تب برخه کې نو چې ډیر زیات زحمت است ډیر زیات کوخه کول او یوازینې هیله دا په ژوند کې چې دا ډاکټر شي چې بدبختانه اوس نو هیله سره سم دا کړو والاس ولا بالکل چې دا ډیره زیاته خفه ده ډیره مایوسه ده خو بیا هم زه دې ته زه دا امید ورکوم یعنی دې ته زه ډاډ ورکوم چې ان شاء الله که اوس تا ونه شو کولای ان شاء الله چې به دې ارمان ته رسیږي یا به وروسته لږ کم وخت به ونیسي یا به ډیر زیات وخت ونیسي خو ته به حتماً خپل زده کړې کوې ځکه چې زما دوه نورې خویندې هم دي دوی په مکتب کې وې په لسم صنف کې وې نو چې دغه هم مکتبونه بند شول او یوازینی علت دا هم و چې د دوی درسونه پاتې شول اوس مهال دا دوه خویندې چې زما دي دوی آنلاین طریقې باندې درس وایي البته د یو پروژې طرف نه ده چې د امریکا طرف نه ده فکر کومه نو دوی غلط درسونه وایي آنلاین او اوس د کومه خور می چې دا ډاکټره نو دا درس نه ده شروع کړی روسه پورې یعنی هغه امکانات چې اوس
تر اوسه هم د دې تمه کوي چې کیدای شي طالبان د ټولو ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ باندې پرانیزي او دا بیرته راوګرځي او دغه نیمه پاتې د طب زده کړې په افغانستان کې مخته یوسي.
بالکل بالکل دا همیشه وایي چې کله پوهنتونونه بیرته خلاص شي زه به حتماً بیرته کابل ته ځم او هغلته به خپلو زده کړو ته ادامه ورکوم ځکه چې ډېر ډېره زیاته مینه ده له خپل مسلک سره له طب سره نو دا خو دا امید لري خو موږ هم هیله من یو چې بیرته د پوهنتونونو دروازې د مکتبونو دروازې د نجونو پر مخ باندې خلاص شي تر څو چې زموږ هغه خویندې چې ډېر زحمت ویستلی ده هغه ناامیده خویندې چې یوازینی علت همدا دی چې زموږ ډېرې نجونې کډوالې شولې ځینې باور وکړي چې تاسو ځینې په ډېرې ناقانونه لارو باندې نور هیوادونو ته سفر وکړي چې ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ شولې البته یوازینی علت تحصیل و یوازینی علت کار و چې په افغانستان کې د نجونو د میرمنو لپاره د کار زمینه تحصیل زمینه نه وه نو د همدا لامبو چې دوی کډوال شول او خپل ناهیلۍ سره ناهیلۍ زړه سره ډېر ارمانونه یې د کډوالۍ هیوادونو ته یې وړل کډوال شول او دا واقعا دلته کډوالۍ ژوند چې هر څنګه ښه ژوند دی وي هر څنګه آرامه ژوند دی وي بیا هم کډوالۍ ژوند ده او کډوالۍ ژوند کې انسان آرامه نه وي ځکه چې زما یوازینۍ هیله دا وه چې زه کله سفر وکم کوم بهر ملک ته له هیواد څخه ووزم زه د یو افغان تاجر په صفت باندې ووزم نه د یو کډوالې په صفت باندې خو بدبختانه چې زه اوس د کډوالې په صفت وت یم او زه ډېره مایوسه ډېره ناهیله یم
پوهیږو آغلې مرخیل تاسو چې ویلې چې ویزه لرئ داسې ځان خوندي احساسوئ ځکه چې موږ راپورونه لرو چې پاکستاني امنیتي پولیس اکثرا چې د افغان کډوالو پر کورونو چاپی وي یا تا افغانان هم نیسه چې د اوسېدو قانوني اسناد لري داسې څه مو اورېدلي دي داسې کومې پیښې سره مخ شوي یاست
تر اوسه خو داسې کوم پیښې سره موږ خپل نه یو مخ شوي خو داسې اوازې ما هم اورېدلي دي چې ممکن په لومړیو کې هغه کسان دوی وباسي چې هغوی هېڅ اسناد نه درلودل په وروستیو کې بیا هغه کډوال وباسي چې دوی مثلا هغه کارتونه هم ولري یعنې دوی یوازینی هدف د کډوالو ویسل دي له هېواد څخه او هغه کسان چې په رسمي سفرونو یا په ویزو باندې راغلي دي ممکن چې هغوی ته کومه ستونزه جوړه نه شي او تر اوسه داسې پیښې سره خو زه نه یم مخه شوې
مننه آغلی امرخیل دانش صاحب تاسو ته به بیرته درشو تاسو د آغلی امرخیل څرګندونې واورېدې خورې هم څلورم صنف د طب لوستر خو لاړه پاکستان ته او په دې هیله چې بیرته د پوهنتونونو دروازې د ټولو نجونو پر مخ پرانیستل شي او هغه هم راوګرځي او بیرته خپلو زده کړو ته دوام ورکړي تاسو هم په پاکستان کې محصل ولئ څه هیله لرئ یا فکر کوئ چې بیرته په افغانستان کې به د ټولو لپاره د ځوانانو لپاره که هغه نجونې دي که هلکان دي د زده کړو زمینه برابره شي
هله خلرو ان شاء الله زکه چې لمر خود طالبان هم ډیر دا خبره کوي چې موږ ان شاء الله پوندو نه خوشی کوو پوندو به بخلاصي کې او د غزوانان چې راځي دي او موږ په پرمنګ پلانونه لرو نو دوی خو خبره کوي خو یو خبره بوله چې دینه مسکم دوی په څو سواره د نیټي ورکړي چې مثال په دغه طالبان پوندو خلاصي کوي دا نه پوهه باندې خواغه نیټي بیرته بیا دغه شلې لاړې نو دوی نشي موږ یو کار رقم چې دوی وادي کړي مخکنی غونې وادي کړي د وسنی وادي په رقم د لاکوګانو چې د پاکستان څخه لیکل خو د چرغلي مثال لکه څنګه چې دی وسو چې موږ د دې تمسا په اندونو زمينه برابر داون موږ په فکر کې دی یوازې د خلکو د غولولو په خاطر باندې شي نو باید چې هغه کوم رقم چې ویل کېږي باید عملی اقدام وشي عملی کار وشي او د خلکو د خپل حق ورکول شي.
تاسو چې اقتصاد په برخه کې زده کړې کولې حتمن یو هدف مو درلود، څه مو غوښتل چې په راتلونکي کې ترسره کړئ؟
لومړی خو هر څوک غواړي هر هغه تعلیم چې څوک کوي نو حتمنی د ژوند جوړول لومړی هغه اقدام دی چې زما آینده ژوند مثال سوره ژوند مې جوړ شي. نو دا زموږ یوه هیله ولا امید ولا غب که په هره رکشه دغه کې ولا مثال بخش کې ولا خو زما دغه بخش په خپل خوښه باندې انتخاب و. نو ما هم غوښتل چې زه په آینده کې یو ښه ژوند ولرم، مثال یو ښه انجینر شم، یو ښه د بانکداري په بخش کې ښه ښه زده کړې وکړم. خو ولې چې بدبختانه د حالاتو له وجې دا زده کړې په نیمه کې پاتې شولې، نو او آینده کې غواړم چې دغه زده کړې که په خپل وطن کې نو حتما دغه زده کړې باید سر ته ورسوم. ان شاء الله خو به هوډ دی زده کړې خو په هر رقم دا کوم ګدل دی که بلې واقعي که بلې واقعي ارزې کې نو زده کړې به کوم. خو د حکومت نه مې باید د خپل هېواد نه مې دغه د خلکو څخه دغه غوښتنه ده چې باید دغه زده کړې یوازې زما لپاره نه، ځکه دا زما یوازې نه چې مثال زه راغلی یم زما د زده کړې په نیمه کې شوې دي پاره شو. نو ډیر داسې ځوانان ډیر خویندې دي نارینه دغه د لکانو مثال کوم دغه دا بخښنه بیا هم کولی شي دغه زده کړې مثال خپل سر ته ورسوي. خو که تاسو دغه نجونو ته مثال څو فکر وکړئ نو دوی دغه سرنوشت بیخي معلوم نه دی، نو دوی باید لومړی په دغه لپاره دا یو غټ ګام واخیستل شي. دغه زده کړو ته ډېر سوچ فکر وکړل شي. دا د دویم کال د لا زیات کم چې کېږي د نجونو دغه خویندو مکتبونه بند دي، پوهنتونونه بند دي، نو دوی سرنوشت هېڅ معلوم نه دی او کومې زده کړې چې دوی کړي دي او کوم معلومات چې دوی اخیستي او کوم څه چې دوی زده کړي وو هغه غوند د اوبو سره بس بېخي نوې وړه. بل د دوی دغه فکرونه نه سوچونه فکرونه دوی بېخي مایوسه شوي دي د خپل ژوند د خپل زده کړو نه. نو باید په دغه بخش کې ډېر پاملرنه وشي، نو کاغذ زموږ لپاره یې کاغذ د انجینر لپاره.
مننه دانو صاحب. سفیر احمد خان، تاسو مخکې وویل چې هلته مو غریبي کوله، بیا هم یو څه گزاره مو کېدله، اوس د لپاره چې افغانستان ته راغلي وی نوی یاست نو یو څه ستونزې شته. خو بیا هم په هر صورت د کډوالۍ نه ډېر څه سړی زده کوي، تجربې مو ترلاسه کړي دي. که دغه شرایط تاسو لپاره اوس فعلا برابر نه دي، خو د وخت په تېرېدو سره ممکن خپل لاره پیدا کړئ چې په څه ډول باندې هغه کېږي. خو ډېر داسې د موږ تاسو دغه هېوادونو کې لیدل کېږي چې ټولنې له خوا نه هغه امکانات د خپل وګړو لپاره نه برابرېږي، ولې یو څوک باید په انفرادي شکل باندې ډېره هڅه وهاند وکړي. خپله داسې څه په فکر کې لري چې څه باید وکړي چې خپل شرایط بدل کړي؟ که خپل شرایط بدل کړي په خپل ذات کې هغه د ټولنې شرایط هم بدلېږي.
یادونه کوم چې بدبختانه په افغانستان کې هغه سیستم نشته لکه څنګه چې په نوره نړۍ او یا نورو هېوادونو کې ده. ځکه نوره نړۍ او هېوادونو کې مخکې د مخکې تا ته حکومت کار او د هر څه بندوبست کړی وي، ولې په افغانستان کې بې د دې برعکس ده. ته به په خپله هڅه کوې، په خپله به ځان ته کاروبار برابروي، تا ته نه ټولنه کار برابروي نه درته حکومت کار برابروي، ولې دغه کار به ته ځان ته په خپله برابروي. بس په افغانستان کې بدبختانه دا سیستم دی چې ته به خپل کار به ځان ته کوې، که هر رقم یې که ته فشکاري کوې، که ته مطلب ریړه کوې، کراچیوانی کوې یا ډرایورنګ کوې، که هر څه کوې، خو دا کار نو به ځان ته په خپله برابروي. تاسو سره په دغه کارونو کې برابروي کې د کورنۍ کمکت ته سره همکاري وکړي، خطر په کلینیو ته سره هیڅ همکاري نه کوي، چې دا کارونه په خپله په مخ وي په خپله به ځان ته کار وي.
همدا پوښتنه ما وکړه د دې لپاره چې معمولا چارواکي د طالبانو چارواکي وایي چې اوس افغانستان امن دی، جګړې پکې نشته، پخوا به هره ورځ چاودنې وي، حملې به وي، خو اوس نسبتا امن دی او ټول خلک کولی شي په افغانستان کې ژوند وکړي. خو ژوند کول هم سخت دی، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله چې کله کار او غریبي او اغنوي نو سړی به رقم ژوند وکړي. ډیر خلک نه دي شتمن، د افغانستان خلک ډیر بې وسلې خلک دي، افغانستان بشري وضعیت اوس ډیر بل ډول دی. په هر صورت دا پوښتنه د دې لپاره وکړله چې حتما یو څه په فکر کې لري او که نه داسې خو به نه وي چې بیا به غواړي چې سفر ته مخه کړي.
په پیل حال کې د څه پلان نه لرو، ولې مخکې مې دا ونه وکړه چې مې د غریبۍ ژوند دی، نو په دې نه خاص موږ مجبور شو اقتصادي او ځا پر مزور کې نو به موږ مجبور یو چې هیواد یې زړه بیا تر او د کډوالۍ هغه تاریخ خاطرې زړه بیا پر ځان وزغمو، خپل کورنۍ د پاره نفقه نو وخت برابر کو او اول به حق تم تکوا چې موږ خپل ژوند برابر کو خپل کورنۍ د پاره چلےږي ګډي وی اذن پکیم د سیستم برابر کو او هغه هم خپل ځکه کوم سره په دغه برخه کې پروسه نو حکومت همکاري کړي او دې خلکو
کله ځینې وختونه د خپل ملګري دوستان نږدې شتاسو سره هغه کاروبار کې کار کاوه کې هغوی هم افغانستان ته ستنول شوي ویات من ارتباط اړیکې یو بل سره لري دا هم رسته کولی شي چې تاسو یو بل سره کینې خبرې پی وکړي او په نوي امکاناتو باندې وغږیږي چې هلته مو څه کول او اوس دلته څه کولی شي داسې کومه یو کړۍ لري د ملګرتیا
ونه بالکل ځکه زموږ زیات ملګري ما لږ مخکې دا ونه چې په بورډ بازار کې زیات شمیر افغان کډوالو سیدن هغه دلته راو پښی نو هغه ته ریلیشن شپ یا ملګرتیا وی هغه کړه هم دلته شته خولې بدبختانه ځکه ځینې کسان د یو ځای ځینې د بل ځای او نو هغه چې خپل ځین ته ځین او افغانستان هم غټ هیواد دی ځکه ځینې په یو ولایت کې مشوي دي ځینې په بل ولایت کې خو بیا هم د ټلیفون د لارې یا د سوشل میډیا د لارې سره رابطه لرو او همدغه باندې فکر کوو ټول چې
بله ګومانم چې له سفیر احمد خان سره مو ټلیفوني اړیکه پرې شوله. دیو امر خیل تاسو ته درزو مخکې د سفیر احمد خان په څرګندونو کې مو واوریدل چې ټولنه هغه څه چې لازم ده خپل وګړو ته اسانتیاوي نشي برابرولی، یعنی هغه امکانات چې وګړي ورته اړتیا لري کاغه د زده کړې په برخه کې وي، د کار روزګار په برخه کې وي، بلکې په خپل افراد باید ډېر هڅه او هاند وکړي. په تیره په ورسته پاتو هیوادونو کې چې افغانستان یو له هغو ډلو څخه ده، تاسو د کډوالۍ په د ژوند تجربه هم لرئ، مخکې له هغه نه د دوه نیم کال مخته د افغانستان کې اتمن اوسېدلی د جمهوري نظام د وخت تجربه هم لري لزان سره، نو څه فکر کوي اوس چې په پاکستان کې اوسې څه ډول نوي تجربه مو تجربه مو ترلاسه کړې دي چې کېدای شي هغه پراتونکو کې کچې ریبرت افغانستان ته راوګرځي لاغونه کار واخلي؟
اوس مهال خو زما تقریبا کم وخت کېږي، زه دوه میاشتې کېږي چې راکډواله شوې ما، نو اوس سره دې نه چې زه دلته که زما ژوند ادامه پیدا کړي دلته نو تا به زه چې له ټولنیز ژوند سره دلته عادت کېږم، له کاروبار سره عادت کېږم، هغه مثبته نقدې هغه مثبته تجربې به حتماً زه ځان سره وطن ته وړم، او وطن خو مور ده، وطن خو ګران ده، وطن خو نه هېرېدونکی ده. نو بالکل زما هیله له هر یو افغان، له هر یو ځوان، که هغه نجونې وي که هلکان وي، همدا دی چې په نورو ملکونو کې که څه زده کړي اوسېږي، که څه ښي لاسته راوړنې لري، دوی باید په خپل وطن کې له خپل نورو ځوانانو له خپل نورو هېوادوالو سره شریکي کړي تر څو زموږ وطن کې نور هم ترقي رامنځته شي او نور ځوانان هم زموږ له تجربو څخه یو څه زده کړي. او بل دا چې اوس مهال لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړله چې مثلا طالب چارواکي وایي چې ګواکې افغانستان کې اوس امن دی، یعنی جګړه نشته دی، بالکل د ستاسو د دوو نورو میلمنو هم یادونه وکړله چې جګړه نشته دی، ولې هغلته اوس اقتصادي جګړه ده په وطن کې، وطن کې حالات ډېر زیات خراب دي، اقتصادي مشکلات دي. نو هله مند یم له افغان چارواکو افغان مشرانو نزما دا خواست دی، دا مې هیله ده چې د اوس د کوم ځوانان چې وطن ته ستانه شوي دي حتمن غوی له ډیرو تجربو سره ستانه شوي دي، حتمن غوی په لوړه سطح زده کړې لري، نو اوس دوی ته باید لومړیتوب ورکول شي، دوی مفکرونه نه دوی نظرونه دوی مشورونه دي دوی ګټه واخلي، دوی دې په مشورو کې په تصمیم نیونه کې دوی سهم کې تر څو د دوی لپاره به هم یو ګټه شي او د ځوانان به هم نه هیله نشي د خپل کار د خپل ژوند د خپل مختتګ لار چاره به پیدا کی.
اغلی امرخیل د ازادي رادیو یو اوریدونکو یو تبصره کړی دی زموږ په فیسبوک پاڼه چې البته خیره مستعار نوم یو که زمان په نوم باندې وایه هغه خلک چې په خپل خوښه وتلي ول افغانستان همدغه ولس ورته اړتیا درلوده او اوس چې راشړل کیږي په اصطلاح په زوره ایستل کیږي او بیرته راستنیږي وظیفه دې نه غواړي، یعنی دنده دې نه غواړي، څه ورته وایي تاسو؟ فکر کوئ چې هغه کسان چې په افغانستان کې پاتې دي هغوی ټول نن دندې لري یا د هغوی لپاره کاري فرصتونه برابر شوي دي؟
وګورئ زه د دې کس نظر ته احترام کوم، ځکه چې دا هر چا خپل نظر دی، کنه هر څوک له خپل نظر نه خبرې کوي. خو زه د یوې خبرې ته غواړم چې اشاره وکړم چې کوم کسان له افغانستان څخه څه نه دي چې هغوی ډېر له خوشحالۍ نه یا ډېر په مینه باندې راوتي دي. هر یو له مجبوریت په اساس باندې راوتي له وطن څخه په خپله خوښه. کیدای شي ځینې د اقتصادي ستونزو له وجې نه، کیدای شي ځینې د امنیتي ستونزو له وجې نه، همدارس کیدای شي ځینې د تحصیلي ستونزو له امله وتلي وي. او دوی لکه پاکستان غوندې هېواد، همداراز ایران، ترکیه، دې هېوادونو ته پناه وړي وي. خو دا چې اوس شرایط دلته د دوی لپاره نور هم خراب شول، نو وطن خو د ټولو وطن دی، او هغلته خو موږ یا هر یو حق لرو چې هغلته کوم کسان چې پاتې دي هغوی ژوند کوي، هغوی ته د کار زمینه مساعده ده، هغوی پاملرنه کیږي، دوی ته دې هم همدغسې پاملرنه وشي. د کډوالو سره دې باید لا زیاته مینه وشي، کډوال ته دې لا زیات وخت ورکول شي چې بیرته خپل وطن ته ستنېږي، تر څو چې هغوی هم له دې کډوالۍ نه ناهیلي دي. او که هغلته له هغوی سلوک نه کیږي، هغلته دوی ته د کار زمینه نه مساعدېږي، نو دا معلومداره خبره ده چې هغه انسان خو روغ لیونی کیږي. هغلته ژوند طریقه هر څه ورنه دلته پاتې شوله، او هغوی به د ناهیلۍ ژوند مخ ته وړي. دا معلومه خبره چې له روحي او رواني ستونزو سره به لاس او ګریوان کیږي. نو هېڅ یو کس په خوشحالۍ نه دره وتی، هر یو کس په ډېرو ستونزو سره وتلی دی او کډول شوی.
مننه.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی؟
خړې خاورې او بس منګي دغه خوب وسګونه سیمه شومان سره دي.
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسوي خپل ستونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله
یو سم نست او نو خپل کورشته د واتس اپ شمیره 00422112 شپږ څلوېښت 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00422112145.
خغلی دانش، تاسو اوس چې بیت افغانستان ته راغلی وی، د تاسو په څیر باندې هر ورځ په ویل کې په زرګونو کورنۍ بیرته افغانستان ته راستنېږي، کراته وایو چې دغه عمومي وضعیت په پام سره، وضعیت ټولو ته معلوم دی، د افغانستان بشري وضعیت ډیر بد ترسیم ورکول کېږي، یعنی خودل شوی تر اوسه پورې. ملګري ملتونو نورو ادارو ویلي چې په افغانستان کې ډیر خلک حتی نه پوهېږي چې د بل وخت ډوډۍ له کومه کېږي. دا وضعیت په دې شکل باندې دی، کراش دې ته چې خپل خپلوان هغه نږدې چې ډېر وختونه تاسو لري وي، یا مو کوم وخت سره لیدل یا نه لیدل، یا کاغوی درتلل پاکستان ته، بې ته چې راستنه شوي وي، د خلکو چلند تاسو سره څه ډول دی؟ د خپل خپلوان هغسې تمک درلودله چې دوی دغه چلند تاسو سره کوي؟
او د خپل خپلوان خو چلند خو هغې نه غیر هم کالته ولو په پاکستان کې مولو، نو هم هغه ټلیفوني ارتباطات ولو، کله ورڅد لار یا د مسنجر د لارې نوټ منی، ځکه خپل وی خپل وی هک به ان شاء الله تغییر از دینه
خلاص نه وای مکړی. په خپل خپلوانو کې خو به داسې شتمن کسان هم وی، اتمن کوم غاګې در باندې کړی د مرستې لاس در غزولې در طویلې دي، یا څه شي امکانات در ته کوم پیشنهاد
وړاندې کړی؟ د لاس نیوی کومه به تر اوسه بوري چانی کړي، او نور د خپل غږ خو هر یو کوي کنه، نو خو یعنی عملی والا باندې چانه نه ویج مثال یا مثال کوم اقدام دی وګی کنه. او نو د وضعیت خو د هر ورځې بدون دی نه، چې مثال خپل فلان غیر هم نور دا څوک چې مثال موږ د ځای یا د کور او کلی مثال غي، نو غو نه خپ هغه وخت چې موږ کړ مثال دی راولو مثال دی ته تر دې پورې چې مثال د کور کلی خلی د کاون خلک نستلمجی ته راغله د لارو د سختي په دې خبر باندې مثال چې مثال ته سختي باندې تیر شوې، نو دغه لپاره یو لکه د پښتنو و خوزر پر رقم باندې کنه دا خلک رااله، نو وضعیت ان شاء الله به خیر ازیو د
خپل په داسې یو وضعیت کې نه ولې چې لچانه د مرستې غوښتنه وکړي.
نه شکر دی، ځکه چې اوس په هغه وضعیت کې ډېر فعال ان شاء الله اخي، ځکه چې د دوکاندارۍ سیستم خو اوس په دغه تلاش کې مې چې اوس څنګه خپل کار جوړ کړم. مثلا په یوه مثال کې خپل موټر څخه روان کوم، په دغه باندې مثلا څو فکر کې ما سرمایه چې را سره ده زه فری فکر کې مس نشي چې سبا دا سرمایه زما مثال لوګر ما خلاله شي وای نه کې زه په داسې غربت کې مثال زه یم چې مثال نه په قرآن جوړول شم نو بیا داسې سوچ فکر کوم نو یوازنی سوچ فکر چې تعلیم نه مخکې
خبره ده چې هغه څه شی مو چې تر اوسه پورې لري که چیرې دا هم وخوري نو په راتلونکي کې ممکن بیا نور امکانات ونه لري. په هر صورت مننه، ګمانم چې له سفیر احمد خان سره مو بیرته اړیکه ټینګه شوې ده. بلې سفیر احمد، تاسو د دانش صاحب څرګندونې واورېدې. دغه هڅه او هان هیڅکله نه درېږي. کله په تېره بیا چې ځای بدلېږي، شرایط بدلېږي، نو انسان باید تر وسه وسه خپل کوښښ وکړي. کولی شئ له کوم ځای پیل کوي، داسې کوم مسایل کاروبار یا کوم څه مو سنجولي دي چې داسې نه شي چې مثلا هغه څه پیسې مو که ذخیره کړې وي هغه هم اوس په نس وخوري او سبا ورځ بیا هیڅ نه لري. پرون ما یوه سروې لوستله چې یوې نړیوالې مرستندویه ټولنې کړې دي چې په افغانستان کې تقریبا شپږ اویا سلنه خلک پوره وړي دي. یعنی په دې معنا باندې چې خلک پیسې په پور اخلي او خپل ژوند مخته وړي. او تیر کال هم همداسې و چې او سږ کال هم یوازې توپیر په دې کې راغلی دی چې تیر کال په متوسط ډول د دغه شپږ اویا سلنو خلکو په متوسط ډول 9500 افغانۍ په پور کړي دي، خو سږ 2023 کال دغه اندازه یو څه کمه شوې ده، 30000 ته ګمانم چې رسیدلی، خو بیا هم خلک په پور ژوند کوي. د دې لپاره چې هغه پیسې نغدې چې اوس تاسو لري یا موزان سره راوړي دي، که چیرې دا په کاروبار باندې ونه چوي بیا هم سبا ورځ همغسې یو حالت سره نه مخامخ کیږي؟
بله نوري صاحب، دا حقیقت دی که چېرې د عاید په وړاندې بېرته لس عاید ونه لري، مصرف سره چې په سل مصرف ولري لس بېرته عاید ونه لري، دا لري نه چې ته بېرته د غربت اندازه کې کندې ته ورغورځېږي. ولې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه چې موږ چې کوم اغېزې کې کوم ملګري او دوستان ولا هغوی سره په ارتباط کې وو او هغوی موږ سره په ارتباط کې دي، په همدې هڅه کې وو چې ځان ته هغه کاروبار برابر کړو چې هغې باندې موږ برلاسه یو کولی شو چې هغه کاروبار په ښه شکل ترسره کړو او خپلې کورنۍ ته پیو حلاله نفقه برابر کړو. نو لکه موږ مخکې یادونه وکړه چې هغه ته موږ هم همدغه د فروټو او سبزي کاروبار کوو، نو پلان هم دا دی چې موږ دلته هماغه کاروبار کوو، ځکه په هماغه کاروبار کې موږ ځان سره تجربه لرو د خرڅلو کوی شو چې څنګه خرڅلو وکړو، مال څنګه واخلو، نو په هغه کې تجربه لرو. نو بل داسې زیاته اندازه سرمایه موږ ځان سره نه لرو چې په یو غټ کاروبار باندې یا د یو سټور باندې یا دکان باندې موږ انویسټ وکړو او هغه موږ پرمختګ ورکو روانې کړو. یوازې همدونه عاید درو چې وکول شو ځان ته کراچۍ پیرا ونیسو او هغه کار په مختوی شو. ولې موږ ول هڅه همدار چې وړي وګورو چې موږ دغه کوم کار چې شروع کوو آیا دا کار زموږ سر ډکې نه ډکې. نو په الحال کوم کار نه ده شروع کړی، خو څنګه چې مشورې هم کړې وو د کوم ملګرو سره چې کوم رابطه موږ لرو هغوی موږ سره کړي، نو همدغه پیل ته رسېدلي چې هغه کوم کار موږ هلته کوو هغه کار بدلته په افغانستان کې کوو.
بله ډیر ښه. اغلی امرخیل، تاسو چې اوس په پاکستان کې اوسئ، د افغانستان وضعیت به هم ډیر له نږدې تعقیبوي. په تېره بیا له پاکستانه د افغان کډوالو د په زور ایستلو بهیر، دغه بهیر تاسو څه ډول ارزوي؟ آیا دا وخت دی یا چې په دې دومره لویه پیمانه له پاکستانه افغان کډوال وایستل شي او بیرته خپل هیواد ته ستانه شي؟ کړی
دا خو واقعا د موږ ټول افغانانو لپاره ډیر سیات دردونکی او چې زمونږ افغانان له دې ځای نه په زور باندې وایستل ضرور نه و، لازم نه و په دې طریقه باندې، ځکه چې د افغانستان حالات معلوم و، ټولو ته وضعیت معلوم و چې افغانستان کې ډیر سخت بشري ناورین رامنځته شوی دی. همداراز مخ وروسته له سقوط نه چې غلطه په افغانستان کې اقتصادي مشکلات رامنځته شول، موږ د طبي پیښو ډیر زیات شاهدانو په افغانستان کې چې غلطه هم زمونږ هیوادوالو ته ډیر سخت زیانونه واوښتل، یعنی افغانان ډیر وزوریدل، افغانان ډیر لستونو سره مخ شول. خو بیا هم د پاکستان دولت داسې اقدام وکړ چې واقعا د ټولو لپاره بیخي چاله به و، یعنی موږ ټول په دې باندې متعجب شولو چې یعنی نور وختونو کې دوی ولې داسې جدي اقدام نه کولو چې اوس مهال په داسې کړکېچن حالت کې دوی داسې جدي ګام پورته کړ. زه دا یوه خبره کول غواړم چې لمشرانو نازما خاص دانه چې په سیاستونو کې د ملتونو دوی نه شریکوي، ځکه چې د سیاستونو ښکار هر کله ملتونه شوي دي. هغه مال چې د حکومتونو ترمنځ، دولتونو ترمنځ اړیکې ټینګې وي، د هغوی ترمنځ تګ راتګ ښه وي، د هغوی ترمنځ اړیکې ښې وي، مثبتې وي، نو هغه وخت هېڅکله د ملت لپاره دوی کوم د خوشحالۍ تخبیب راوستی نه ده. هېڅکله هغه خوشحالي دوی له ملت سره نه شریکوي چې اوس د دوی ترمنځ اړیکې ښې دي. خو کله چې د دوی ترمنځ، د حکومتونو ترمنځ اړیکې کړکېچنې شي، بیا په دې کې ملت سوځي. نو په سیاستونو کې د ملت هېڅکله نه سوځوي، ځکه ملت همیشه له سیاست څخه بې طرفه ده. او افغانستان ملت بې سینه هم ډېر زیات ودردېدو، ډېر زیات ستونزو سره لاس او ګریوان شو، چې دغه وضعیت اوس چې موږ تاسو وکتلو چې په دا جیلونو کې ماشومان، البته بندول ماشومان، موږ تاسو ماشومان چغېدلو چغې وهلې په جیلونو کې، همداسې زموږ خویندو چې په جیلونو کې وي، چې دا د یو اسلامي هیواد لپاره زه فکر نه کوم چې مناسب وي، ځکه چې پاکستان هم اسلامي هیواد دی. او موږ تاسو خو مثلا مسلمانان بیا ناموس ته، بیا زنانه او ته ډیر زیات احترام لري، چې بدبختانه پاکستان دا اصول هم په نظر کې ونني ولا ډیر سخت دریزی غوړه کا او ډیر بد چلند د افغانانو سره، چې دا واقعا یعنی موږ ډیر باندې خوشنی شو، هر یو افغان ور باندې ډیر زیات خوشنی شو.
بلې، اغله مرخل د تاسو د څرګندونو په ارتباط پرون د کرکچونو نړیواله ډلې هم په یو راپور کې ورته خبره کړې ده، ویلي دي چې پاکستان په دغه اقدام سره د افغان کډوالو د استلو یا افغان کډوالو د سیاسي وسیلې په توګه باندې کار اخلي. تاسو که هم په خپلو څرګندونو کې ورته اشاره وکړه، کرا شو دې خبرې ته چې دغه وضعیت نه باید په تېره بیا ځوانان څه ډول یو پند واخلي. شاوخوا څلوېښت کاله کېږي چې له افغانستانه د کډوالۍ بهیر روان دی. ګاونډیو هیوادونو په میلیونونو افغانان په پاکستان او ایران کې ژوند کوي. یوه ورځ نه یوه ورځ دغه هیوادونه بالاخره افغانان راباسي، له دې مخکې هم راایستلي په زوره، او له دې وروسته هم پردی هیواد کې ژوند کول سختۍ لري او د پردی امر تابع باید واوسیږي. څه درس اخیستل کېدی شي ستاسو په نظر چې نوی نسل بیداره شي، دې ته چې خپلو مکلفیتونو ته متوجه سي، او څه کولی شي په داخل د خپل هغه وطن کې یا په خپل هغه سیاسي جغرافیه کې چې دی پورې تړلی دی؟
وګورئ که چیرته په افغانستان کې شرایط د ځوانانو لپاره مساعد شي. زما ځوانانو نه هدف یوازې هلکان نه دي، انجونې هم دي. که د دوی لپاره شرایط زمینه مساعده شي چې په افغانستان کې د دوی لپاره داسې څه جوړ شي چې دوی وکولی شي دغه په اساس باندې پرمختګ وکړي، مثلا د دوی لپاره د لوړو زده کړو زمینه مساعده شي، همداراز د دوی لپاره د کار زمینه مساعده شي. په افغانستان کې اوس مهال افغان مشران که 30% و نشی کولای 80% او 100% ځوانانو ته برخه ورکړي، په دولت په برخه کې، همدارس په ټولنیزو مشورو کې، همدارس ځوانانو ته پاملرنه وکړي او د هغوی لاسنیوای وکړي، د هغوی ملاتړ وکړي، هغوی سپورټ کړي، هغوی ته ډاډ ورکړي. نو زه په دې باندې 30% مطمئنه یم چې یو ځوان به هم ونه غواړي چې له هیواد څخه کډوال شي، ځکه چې که وطن ګل ګلزار وي، که وطن کې هغه شرایط وي لکه څنګه چې جمهوریت وخت کې هر یو ځوان کولای شو چې پرمختګ وکړي، هر یو ځوان کولای شو چې یعنی په ښه طریق باندې خپل ژوند ته ادامه ورکړي. یعنی باور وکړي، هغه وخت زه کله چې هند ته په سفر باندې تللی وم، نو بیرته چې راغلم زه د خپل هیواد ته ډیره زیاته خوشاله وم. ما ته داسې ښکاره کېدلو چې زما هیواد زما لپاره هر څه دی. او هغه وخت به چې له هیواد څخه بهر خلک په سفر باندې تلل، یا به ویل چې زه امریکا ته ځم یا کاناډا ته ځم ژوند کوم هغلته، نو ما به داسې فکر کاوه چې دا کېدای شي دوی تکلیف پیدا شوي وي، یا دا څومره نه پوهېږم چې ولې دوی زړه ښه کوي چې هلته لاړ شي، ځکه چې زموږ وطن خو وطن کې هر څه شته، او دا وطن، دا کار، دا ژوند څنګه دوی پرېښودلی شي. نو ځوانان په دې باندې بیداره کېدلی شي. ځوانان هغه وخت کولی شي چې قوي شي، هغه وخت کولی شي چې په ښه قوي اراده، په ښه قوي فکر باندې دوی په خپل وطن کې اقدام وکړي، هغه وخت چې مشران د دوی ملاتړ وکړي. که مشران د دوی ملاتړ ونه کړي، مشران له دوی نه حمایه ونه کړي، نو زه په دې باندې مطمئنه یم چې زموږ ځوانان بیا هم ناهیلی کیږي او دی بیا هم همدا غیر قانوني لارو ته زړه کوي او په دې لارو بزي او غلطه بزمنګ ځوانان په سمندرونو قرباني کیږي. زمنګ ځوانان په هغه بارډرونو کې قرباني کیږي چې بدبختانه مونږ د دوه کالو په جریان کې د داسې پیښو ډیر زیات شاهدان وو چې هر پیښه ډیره زیاته دردونکې وه زموږ هر یو لپاره، او په وطن کې هر یو مور ودردېدله، په وطن کې هر یو خور ودردېدله چې هغوی خپل ورونه مور میندو خپل زامن له لاسه ورکړل په همدې ناقانونه لاره باندې. یوازینی علت دا و چې په دوی باندې ټول کار ژوند طریقه بدله شول او دوی ته اهمیت نه ورکول کېده په هېواد کې. اوس مهال هم همدغه سیستم روان دی، اوس مهال هم ځینې قیدات شته دي په وطن کې چې مثلا ځوانان نشي کولای په آزاد خپل فکر په ټولنه کې شریک کړي، آزاد باندې وکولای شي. یعنی د بیان آزادي نه یوازې چې د نجونو نه شوی بلکې له هلکانو څخه هم اخیستل شوی. هغوی هم نشي کولای چې آزادانه یا مشوره وکړي یا فکر وړاندې کړي او خبره وکړي. نو بیا هم زه ټینګار پرې کوم چې د مشرانو حمایه به د ځوانانو لپاره ډېر زیات قوت شي تر څو چې ځوانان وکولای شي پرمختګ وکړي په خپل هیواد کې.
ډېره مننه آغلی امرخیل. عرفان دانش، تاسو پکې څه وایې؟ پوښتنه بهتر نه تکرارو، په هر صورت څه غواړئ چې په داخل د افغانستان کې هغه شرایط چې لازم دي هغه وضعیت په پام سره د ځوانانو لپاره رامنځته شي، او په دې کې د مسؤولو چارواکو مسؤلیت تاسو څومره زیات بولئ؟
لومړی خو مخکې له دې چې خورم ویلې چې مثال لکه د ځوانانو د کار زمینه، نو زیاتره ځوانان چې له هېواد څخه مثال کلي پاکستان یا نور ځینې مثال هېوادونو ته ځي، دا نوې دغه ستونزه یوازینۍ دا نه ده چې مثال دوی د برابر شي کړی کار زمينه برابر شي که زه مقابل بل د هیڅ نفر د خپل هوا څخه بل زیات نه دي زکه وزنه د عزت ژوند چې د عزت چې د خپل هوا د خپل هوا ته حکومت کم یو څوک ناست په لاسه کې څومره ګرځیدل کوي هیڅ مشکل نشته. هغه ورته نشته د مثال چې د دې چې ته د پاکستان ګور په پاکستان کې کومه د شپې به ونیول شو مثال یا به دا دغه ځکره له پولیس برابر مثال نوښنه افتکار به بل وخت پاسورډ به بل وخت ویزه شته نشته. نو دومره محدودیتونه سره دومره مشکلات سره حل ته ژوند زه څو یم که څوک په خپل هیواد کې د سوداګر ژوند ول لري هغه یو څه واته لار شي کډوال شي. نو مهمه او غوښتنه مې دغه د خپل د حکومت د چارواکو نه باید چې دغه نوې ځوانان چې دغه غلي دي د پاکستان څخه یا د نور یا د ایران څخه لومړی ورته دوی ته د کار زمينه برابر شي. کار زمينه ورته برابر نشي نو د امر خلک د ځوانان د غربت سره مخ شي او بل د هیواد لپاره ډېر مشکلات شي ځکه دوی د هیواد نه زیاتره شخصیتونه دي کېشته دي کوم د پاکستان نه څو راغلي د شخصیتونه پرشته دي چې هغه دلته کول شي د هیواد لپاره یو ښه سیمبول وګرځي چې د هیواد لپاره خلاص راوړنی ولري. نو کوشش دې بلر ځوانان باندې وشي چې ترسو د ځوانانو د کار ورکول شي یا ترسو د ځوانانو مایوس نه شي د بل هیواد ارمان ورته نه شي لومړی لکه د پاکستان ارمان ورته نه شي. باید چې د څه وجه کاش زه یو لس کاله مخکې راغلم یا پنځه کاله مخکې راغلم راغلم د خپل هیواد راغلم باید څه فکر سو دې ته ورکول شي چې په هغه تک باندې دوی پښیمانه شي.
مننه دانش صاحب. سفیر احمد، تاسو څومره څه توقع لرئ له مسؤولو چارواکو چې په تیره دغه چې نوی راځي له هیواده بهر ډېر وخت ژوند تیر کړی او نوی افغانستان ته راستنول کیږي، که هغه ځوانان د په تیره بیا پیغله یا هلکان دواړه، څه توقع لرئ چې چارواکي باید څه وکړي؟
لکه څنګه چې دانش یادونه
وکړه، کلند وایي چې وخت ډېر نه لرو. مهرباني
غوښتنه موازی مسؤول چارواکو نه همدغه ده چې کوم نوي کډوال چې راستنېږي باید د هغوی سره د کار برابرولو او د تعلیم په برابرولو کې پوره پوره همکاري وکړي او هغه ژمنې چې دوی کړي دي هغه په ځای ورسوي او هغه عملي کړي.
مننه کور ودان د ټولو ملمنو په پاکستان کې مشت دیوا امرخیل ل ارفان دانش چې نوې افغانستان ترستون شول په پاکستان کې زده کړې کولې او د غرض ل سفیر احمد ان هم مننه چې د ځوان فکر پدی او نې ځ خبرونه کې مور سره ګډون وکړ په دې هله چې په افغانستان کې تاسو لپاره د زده کړې کار او د غرض په نورو ټولنیز ژوند کې د فعالیت کولو ښه زمینه برابر شي په همدې سره د خبرونه پای ته رسیږي
زلیخی خوب نستاو لکه یوسف دی بی گنا تو مت کڑاما تاز دا وقت پشانتی ہی کرم جد دا جون پشانتی اسم تیرو ما زفا پخ پلا در نلاڑ شم تم رو آیا چی مینا نا کما پما دکھڑی او جی نئے پریخوا دکلی منس کی پتا اوشا پسا دونا ستا دا وادا چڑم بیش پاوی سماڑم بیش پبا پگو دن نوینا جوندتا ہسرا نرا نکڑل اے مرگتا خوز دزم کے ماں لکھڑ ماں زکر پلنگا رات کینا سما دخپو گتو نو بس چکونا ستازا بنگرو شرنگ بخت وردے سہر مانزل میں بنگڑی ستافا سبینا دمی پوینا کے شاملی سنائی پا مختما مشپا راتی روم ایمان نند بیا پیو فتنا راتی روم خوشبو باد بیا چولا ٹولا شپا نزوزم زلفانو ندی اوتار پا شملا راتی روم زلفانو ندی اوتار پا شملا راتی روم یا چی مغرور بی دادا سی خلق و یاری ما کوئی میانا حق کمانا زان ران غاڑی زما دزڑتا وان دیرا کڑی پیا دی زینا یو تاویز کر ہند لزما سبری دو تاویز کما
ډېر دیکھ مینا مون کړه د محبت کیسې نیمګړې ون کوي نا دا بد پا الله رضا وا پر خودو جنې خدا نوی میانا زمونږ غم گرانی ډېر